السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هر کلی وایم په خبرونه کې به باور په کوټه کې یو بل ډاکټر نامعلومه وسوالو لخوا تختول شوې دي د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخي زغوندې په حق له به هم معلومات ووره باور د جنکو تعلیم هم کولو لپاره پاکستان او د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو ملاله فند جوړ کړي خو اول د دې ساتازه خبرونو ته ورځو چې زمونږ همکار فرخنده وزیر تاسو ته دروړي
کوټه کې نامعلومه وسوالو یو ډاکټر تختولې دی دا اتلسم ډاکټر دی چې په دغه صوبه کې تختول کیږي د ترکی په انکره ښار کې د پاکستان او افغانستان ولسمشان د سیمې د امنیت او د اقتصاد د ښکولو په اړه په یو غونډه کې ګډون کوي او په مصر کې نن مخالفین او د ولسمشر محمد مرسی پلویان د دغه هیواد یو لانجمن ریفرندم خلاف او حق کې احتجاج کوي د خبرونو تفصیل د کوټې د سریاب سیمیناتي رورس نامعلومه وسلوالو یو ډاکټر عبدالعزیز بلوچ تختولې دا ډاکټر په داسې حال کې تختول شوی چې په دغه صوبه کې ډاکټران د 13 اکتوبر د 14 نیټه نه د دوی د ملګرو د تختولو خلاف کاربندیز او احتجاج کوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د ملګرو تختول دی ودرول شي د ډاکټرانو د اتحادي یو مشر ډاکټر سلطان ترین وای د دوی اکثر ملګری د تاوان ورکولو وروسته خوشی کیږي
کلیک سره روان دي په لارې باندې دی په ټکړې کې ګاډي فریش نه پورته کړی او مزید معلومات ته غوښتنه کوي چې په دې معلوم شي په هغه باندې تاوان دی د دې مشر کمیټه جوړه کړې ده هغه کمیټه چې به کوم څه لا کې نه دی سره خبرې اترې کوي
ډاکټر عبدالعزیز اتلسم داس ډاکټر دی چې په 13 نیستې موده کې په بلوچستان کې تختول شوی په ترکی کې د افغانستان او پاکستان ولسمشران نن د سیمې ته امن په اړه خبرې کوي د ترکی صدر عبد الله ګل دغه دوه ورځنی غونډې کوربتوب کوي چې پکې د سیمې د امنیت او اقتصادي مسلو په اړه درې اړخیزه خبرې کیږي په انکرا کې په دې غونډه کې به افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره بیل لیدل قتل هم کوي افغان حکومت وایي د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د شوې حمله په اړه به ټول ترلاسه شوي مهم اسناد او ثبوتونه له پاکستان سره شریکوي د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی د تیر ګل پورز مشال ریډیو ته وویل افغان چارواکي به په انکرا کې په اسدالله خالد د شوې حمله په اړه هم د پاکستان سره په دا غونډه کې خبرې کوي
جمهوریت حامد کرزی یو هیئت د موضوع تحقیقات په خاطر انتقالي او هغه هیئت خپل تحقیقات پر سیرین تر سره کړی دي او نتایج یې آماده دي هغه اطلاعات د وطن حکومت غواړي چې تجربه پاکستان سره شریک کړي او د پاکستان څخه د دې وروستي وروستي بریښنا وضاحت وغواړي
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی بو په اسد الله خالد باندې شوې بریټ په کوټه کې پلان شوې بو او افغان حکومت پوره یقین لري چې ځان وجون کې حمله د غزای راغلی بو اخوا پاکستان داسې تورونه ردوي د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلچر ادارې یونیسکو او پاکستان په ګډه د ګل پورس په پیرس کې د جنکو تعلیمی پرمختګ لپاره یو غونډه کړې یونیسکو او پاکستان په شریکه د سوات ملالا یوسفزی په نوم د جنکو د اعلی تعلیم لپاره فند قائم کړي د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو د ورځې په ویاړ جوړه شوې دا غونډه ل ملالا یوسفزی سره همغږي او په نړۍ کې په ملګرونو هغو جنکو ته ډالې شوې چې له تعلیمه محروم پاتې دي په دا غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری تاریخ خپل وینا کې ویل
هر ریکاوري از ا سیمبل of resilience of my great nation
da hage jode dil zama da kam bardasht khai da da dua fikr larun ko dalo tarmans farak ham de yo malala yusuf zaida che da pakistan yo rokhana mustaqbil de che da jamhuri quwatuno agenda khara kabi aw bala che pa mung pa zor tapal shwe da da nafrat tashaddud aw da shkhulo na daka da tyare lara da
of darkness of violence of hatred of conflict
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د پارلمان د غړو اتلس رکنی پلاوی نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیدل دي د او د دوانو هیوادرو ترمنځ تعلقاتو د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ او د سیمې د امن او د شان په یوشمیر نورو چارو یې خبرې کړې دي افغان پلاوی به په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ګډون کوي دا غونډه د پاکستان یو بغیر سرکاري ادارې پیلډاټ جوړه کړې ده د پیلډاټ یو چارواکي حمل دوستین مشال ریډیو ته ویل دا مذاکرات چې نن به پیلېږي د پاکستان د پلاوی مشری با د اسمبلی ډیپټی سپیکر فیصل کریم کندی او د افغانستان د پلاوی مشری د مشرانو د جرګې غړی عبدالولی راجی کوي. بلخوا په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د جرنالستانو د امن لپاره د تړون درې ورځنی کانفرنس هم د نن نه پیل شوی دی. امینستی انټرنیشنل د افغانستان په لغمان ولایت کې د ښځو د چارو یوې مشرې ناجیه صدیقي وجنه غندلې ده. په امریکا کې د امینستی انټرنیشنل مشرې سوزان نوسل په یو لیکلي بیان کې ویلي د ناجیه صدیقي وجنه په افغانستان کې د ترهګرۍ او د ښځو پر ضد د تشدد یوه برخه ده. په دغه بیان کې د افغانستان په امنیتي ځواکونو تور لګول شوی چې هغوی یو وار بیا د بشري حقونو لپاره ښځې کارکوونکې په محبوس ساتلو کې پاتې راغلي دي. نن د هندي فلمونو د مشهور هنرمند دلیپ کومار د زیږیدو د نویم کلیزې د سوره په پیښور پرېس کلب کې ولمانځل شوه. پیښور چې د دلیپ کومار پلرنی ښار دی د هغه د سالګرۍ کیک د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا افتخار حسین کټ کړ. په مصر کې مخالفین او د ولسمشر مورسی پلویان نن د لاریونونو کولو پلان لري. رپورټونه وایي د احتجاج پیلې دو وړاندې په قاهره کې د تشدد په پیښو کې 9 کسان وژل شوي دي. د تشدد دا پیښې په تحریر چوک کې رامنځته شوي چې پکې د پېټرول بمونو استعمال هم شوی. دا لاریونونه د مصر د نوي قانون د لانجمن ریفرندم نه څو ورځې وړاندې پلان شوي دي او مظاهرچیان د ولسمشر نه د دغه ریفرندم د واپس اخیستو غوښتنه کوي. د مخالفې ډلې ملي نجات ویان سمی عاشور پرون په قاهره کې په یو خبري غونډه کې ویلي دوی د دسمبر د 15 نیټې ټول پښتنه په مکمل توګه ردوي. او بل خبردار چې د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ وایي په افغانستان کې تشدد په کمیدو ښکاري او افغان ځواکونه لا نور امنیتي چارې پر سر اخلي. خو دغه رپورټ دا هم وایي پاکستان اوس هم یو امنیتي ستونزه ده ځکه چې اسلامي وسلوالې ډلې اوس هم په دغه هیواد کې پټن ځایونه لري. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د بلوچستان په سرخار کوټه کې یو بل ډاکټر وتښتول شو. د سیمې نه د ډاکټرانو د اتحادیې مشر وایي
چې اول خو د فرانسیس بلوچ پرون د سریا مور سپورت شوی دی. د کلینیک سره روان دی په نړۍ باندې د ټکړې د جید معلومات دغه د اوسې پرنی د معلوم چې په هغه باندې تاوان دی نو په خاندانی سمسله دی.
افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان او ترکیه ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې به د ملي امنیت په مشر ځان وژونکي حمله د دې ملاقات د ایجنډا په سر کې وي. په دې اړه به معلومات واورئ. په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ريجستریشن کارډونو موده ختمېدلو په اړه اندېښمن دي. په کراچۍ کې د کتابونو یو میله ترسره شوه چې پکې په زرګونو کتابونو نمایش وشو. یو کس پکې څه واخیستل؟
ما خو 15 کتابونه واخیستل د ډاکټر مبارک علی ولا او په 1000 روپۍ کې اخلاص شوم. کتابونه پکې ارزان دي، ډیسکاونټ ورکوي کنه. په دې کې خو تقریبا هر رنګي کتابونه ملاويږي مختلفو ژبو ول.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دي. اورېدلې مهره وي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان لسر خارکوټ څخه یو بل ډاکټر تختول شوی دی. ډاکټر عبدالعزیز د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپه نامعلومه وسلوالو د کوټې لسریاب سیمې نه تختولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان ډاکټران له 1350 ورځو راهیسې په هړتال دي. د دوی غوښتنه ده چې د دوی د ملګرو ډاکټرانو تختول دي بند شي. خدای نور ناصر د کوټې نه رپورټ لري.
د بلوچستان ډاکټران د روان کال د اکتوبر 14 نیټې څخه په هړتال دي چې غوښتنه یې ده د دوی د ملګرو تښتول دي بند سي. د یادې صوبې ډاکټران وایي ډاکټر عبدالعزیز بلوچ 13 ډاکټر دی چې د نامعلومه وسلواله له لورې تښتول کیږي، چې د دوی په خبره اکثره یې بیا د تاوان تر ورکولو وروسته راخوشي سوي دي. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر سلطان ترین مشال راډیو ته وویل
چې اول خو د فرانسیس بلوچ پرون د سریا مور سپورت شوی دی. د کلینیک سره روان دی په نړۍ باندې د پورته کړې ګاډې پریشر رپورټ کړې دي. اور مزید معلومات دغه د اوسې پرنی د معلوم چې په تاوان دی یا نو خاندانی څه مسله ده یا بل ذاتي څه مرنشه دی او بل کوم چې د ګورنمنت سره خبرې اترې وکړي نو الریډي مشوره کمیټې جوړ کړې ده هغه کمیټې چې دې کوم مسله کې نو د دې سره خبرې اترې کوي.
ډاکټر سلطان ترین وایي په همدې یا د صوبایي حکومت له چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. هلته د بلوچستان د سیاحت د څانګې سیکرټري عصمت الله کاکړ هم همدې ته ورته خبرې کوي او زیاتوي له ورمې ورځې راهیسې یې د ډاکټرانو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي چې د ده په خبره ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي.
یو مذاکره وکړه په پریس کې ډاکټر ناستو او د ان ډپارټمنټ طرف ته زه راستو نو هلته خو څو ډسکشن وشو دغه په ډسکشن په اړه کې کرونا کې موږ د دې سره د ګروپ کې دپاره دغه وکړي چې راسي په متفقین او په سره دغه باندې دا مسله حل کړي غریب عوام چې دوی هغه کېدل کې نو انشاءالله زموږ چې دغه روان دي زه په روانه ده نو امید لرم انشاءالله.
د یادولو وړ ده چې د بلوچستان ډاکټرانو د اکتوبر له 14 نیټې څخه تر هغه وروسته د صوبې په روغتونو کې د کار نه کولو اعلان وکړ چې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر سید احمد خان وتښتول سو. که څه هم یاد ډاکټر د تاوان تر ورکولو وروسته راخوشې سو خو ډاکټرانو تر دې وروسته هم همدې اړتال ته دوام ورکړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ترکیې په درې اړخیزه سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سه شنبې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته روان شو. د افغان، پاکستاني او ترکیې مشرانو ترمنځ د اوومه درې اړخیزه غونډه په انکره کې جوړیږي چې پکې د افغانستان د سولې بهیر، د سیمې امنیتي حالات او د درې واړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په څرنګوالي خبرې کیږي. ښاغلی کرزی د ترکیې د سرمشریزې ته په داسې وخت کې ورغلي چې د ملي امنیت په مشر وروستۍ ځانوژونکي حملې د دې غونډې د نتایجو په اړه زیاتې پوښتنې راولاړې کړې دي. د ولسمشر کرزی یو ویان احمد ضیا سیامک هم تایید کړه چې په اسدالله خالد شوی حمله به د غونډې اصلي ایجنډا تر سوري لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو خبریال حمید مومند په رپورټ کې.
که څه هم د ترکیې د درې اړخیزې ناستې اصلي اجنډا د افغانستان د سولې بهیر او د درو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري شول کیږي، خو د ملي امنیت پر رئیس وروستۍ ځانوچونکي حمله هغه څه دي چې د دې غونډې د نتایجو په اړه زیاتې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د سه شنبې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې د ګډون لپاره چې د ده له پاکستاني او ترکي سیالانو سره جوړیږي ترکیه ته روان شو. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال احمد ضیا سیامک هم د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې اصلي اجنډا ته په اشاره وویل چې د افغانستان د سولې بهیر د اجنډا په سر کې ځای لري. ترکیې ته د ولسمشر کرزی د اجنډا اصلي هدف په درې اړخیزه غونډه کې ګډون دی چې پکې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکاریو په څرنګوالي خبرې وشي او د اسدالله خالد د ترور هڅه به هم تر بحث لاندې راشي او افغان حکومت به په دې اړه ترلاسه شوي اسناد د پاکستان ولسمشر ته وړاندې کړي. د دې ترڅنګ به افغان ولسمشر له خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداري او د ترکیې له مشرانو سره په دوه اړخیزو ناستو کې برخه واخلي.
د
درو اړخیزو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزه سرمشریزه د چهارشنبه په ورځ په انقره کې پرانستل کیږي چې د دوه ورځو لپاره به دوام وکړي. افغان کتونکي که څه هم د ترکیې دا ناسته د سولې د بهیر لپاره مهمه بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې د ملي امنیت د رئیس اسدالله خالد د وژلو وروستۍ هڅه به د غونډې نتایج تر سیوري لاندې راولي. افغان ولسمشر حامد کرزی له دې حملې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې پر اسدالله خالد دا حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او حمله کوونکي هم له پاکستان څخه راغلي وو. ښاغلی سیامک هم تایید کړ چې ښاغلی کرزی به دا مسله په ټول جدیت سره له خپل پاکستاني سیال آصف علي زرداري سره مطرح کړي. دا هم تایید کړ چې دا مسله به د ترکیې د سرمشریزي اصلي اجنډا تر سیوري لاندې راولي.
خب بعید نیست که تحت الشعاع قرار بگیری نشست.
لری نه ده چې روسي حمله د غونډه تر سیوري لاندې یوسي. د اسدالله خالد ترور هم په پاکستان کې پلان شوی وو. هغه اسناد چې افغان حکومت په دې اړه راټول کړي دا ښیي چې دا حمله د پاکستان له کویټې ښار نه پلان شوې وه. افغان ولسمشر به دا مسأله په ټول جدیت سره مطرح کړي. که څه هم د ترکیې د دغه سرمشریزي اجنډا جلا ده، خو بې له شکه چې دا پیښه به د ترکیې غونډه تر تاثیر لاندې راولي.
د
اسدالله خالد د ترور هڅه په داسې وخت کې سوي چې افغانستان او پاکستان د سولې لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړي وي او د افغان حکومت د وروستیو هلو ځلو له کبله اسلام آباد تیار شو چې یو شمېر طالبانیان آزاد کړي. خو دا چې له دې حملې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د بهیر په اړه همکاري تر کومه حده متاثره شي اوس یې اټکل ګران دی.
په خاغلی اسدالله خالد د ځان وژون کې حمله په اړه د تورونو نه پاکستان انکار کړی دی. پر دې اړه تاسو د معلومات د کابل نه د معصوم میوند په رپورت کې واوریدل. تاسو نه بخنه غواړو وړاندې ویلو مونږ چې دا د حمید مومند رپورت وو. د افغانستان د پارلمان غړو یو اتلس رکنی پلاوی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی چرته چې بدوی د پاکستان د پارلمان غړو سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو او تجارت ته وده ورکولو نه علاوه په یو شمیر مهمو چارو خبرې اترې کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د دې غونډې تابعیا د پاکستان یو غیر سرکاري ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ٹرانسپرنسی پلډاټ کړی دا. د یاد شوی اداري او چارواکي حمل دوستین مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان اتلس رکنی پلاوی مشري با د مشرانو جرګې مرستیال عبدالولی راجی او پاکستانی پلاوی مشري با د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي کوي. د غونډې د ایجنډې په حق له حمل دوستین وویل چې نن په اول ورځ با د پاکستان او افغانستان په موجوده تعلقاتو او د تعلقاتو ته وده ورکولو، دوه ملکونو ترمنځ تجارت او اولسونو ترمنځ رابطې زیاتولو او دوه هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي اړیکو نه علاوه په یو میر نور مهم موضوعات به خبری اتری کیگی.
مجھ پروگرام دے پاکستان افغانستان پارلیمنٹیرینز ڈائیلاگ دا نن او سبا دے او ڈائیلاگ سبجیکٹ دے پاکستان افغانستان ریلیشنز او کرنٹ سٹیٹ اف ریلیشنز دا او سبا بل سیشن چے دی اگر دا 2040 بعد سے امریکہ دا افغانستان سے لڑ سی کرا بعد تا پاکستان افغانستان سے چیلنجز دے اور اگر اپورچونٹیز دے تے خپل تعلقات من سے سمو کی.
پر اسلام آباد کی دو افغانستان سفارت خانے ترجمان زردشت شمس مشال ریڈیو تا دا افغانستان دا وفد دا پاکستان دورے پا حق لا اوے
د دوړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ هماهنګۍ او د دې منځ سره د اړیکو او لا پیاوړتیا د پاره د مخکې میټینګونه شوي دي. نو دا ځل هم د مغې یو سلسله ده. عمومي مقصد دا دی چې د دوړو د ولسی جرګې او د شوراګانو ترمنځ روابط زیات شي، یو انډرسټینډینګ پیدا شي او د دې سلسله باندې بیا د خلکو د دوړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه شي کنه او د یو هاټ لاین باید موجود وي.
خبریال او سیمه ییزو چارو نظر لرونکو سلیم احمد د دوړو ملکونو د پارلمان د غړو ترمنځ دا قسمه خبرې اترې ډېرې ګټورې ګرځوي او وای چې د دې لقبل به دوه ملکونو ته ورپیخو یو شمیر ستونزو به په خشان حل راووزی.
د دې ملاقاتونو لکه پارلمنټیرین د هغې خو فوري تور د ریزلټ عموما نخ کاری خو د خارجه پالیسۍ دا یو دغه چې دا ډیر سلو پروګرس کیږي. نو کوم ورته دې وګورو پارلمنټیرین دا ویزټ چې ده نو دا لکه د خلکو سره یو تعلق، نو د دې ریزلټ به هر حال خلک رست راځي او هغه دواړو ملکونو د تعلقاتو په شکل کې.
یاد دې چې د دین وړاندې هم د دوه ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ شپږ غونډې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتون ملت پاله مشران او پوهان د افغان امن بهیر په حق لوای په دې روسیو کې پاکستان، امریکا او افغانستان په دې عمل کې مخلص کردار ترسره کړي. خو په کار دي چې د بهیر ته دوام ورکړل شي او د دې هیوادونو نه علاوه ټول مزاحمتي قوتونه هم روغې جوړې ته موقع ورکړي. په دې حق لنور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان نه اورو.
پختون ملت پال مشران او پوهان د افغان سولې بهیر په حق لا په دغه یو نقطه متفق دي چې د مخکې په نسبت پاکستان، افغانستان او امریکای دولتونه په منطقه کې امن راوستلو کې مخلص کاری او باید چې دغه دولتونه د خپل اثر لاندې ټول هغه ډلو او قوتونو ته د روغې جوړې مکوه کړي کوم چې په دې جنگ کې لاس لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان او افغانستان حکومتونو یو ولته نږدې کېدل د خپل هیوادونو او اولس په ګټه ګڼي او وایي چې د خبرو په لار خپل منځ کې بد اعتمادي لرې کړي. دی وایي د دواړو حکومتونو دغه حسبه په منطقه کې د ریاست په ضد منظم ترخګري او مزاحمت کې کمی راولي. اسفندیار ولی خان په پاکستان کې دننه وسلوالو ته یو ځل بیا د خبرو اترو ولنه ورکوي او وایي
منگ خبرات رو تا تیار یو زدا نویم چه اگه در توپک ما تاواله کی نو زد تیاریم خبرات رو نا زورتیم تقبل توپک کور سنبال کا او رازا زمان در ایمان ملک پستان کی بنیادی تر تق یو اختلاف دی.
داشان دا پاکستان دا کورنو چارو پخوانی وزیر او دا کامی وطن پاتے مشر افتاب احمد خان شیرپو وای چه دا امن بهیر کی پاکستان، امریکا او افغانستان گاوندی هیوادونا دا خپل برخی کردار پا ایمانداری ادا کلی او بیا دا افغان طالبانو مشر الله محمد عمر پخلا کول ډیر ضروری دی. دی وای چې د پولی دواړو اړخو تمیش افغانان او پښتانه دی هم په خپلو سیمو کې امن راوستلو لپاره وړې او لوی جرګې وکړي.
د دواړو طرف مشرانو خپل ذاتی هغه باندې یو هغه پکار ده نتیجه به دې هغه ته رسي چې بیا یو جرګه د دواړو ملکونو په منځ کې وشي. د مشرانو هغوی کینی د 2014 د هغې نه مخکې په هغې باندې خبرې اترې وکړي او ما په خیال دې نه بغیر بل طریقې باندې نه کېږي.
خو بیا په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز ایډیټر او د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې افغان طالبان او ځینې نور مزاحمتي قوتونو دننه اوس هم د امریکې او افغان حکومت خلاف کرکه او بد اعتمادي موجوده ده او تر څو پورې چې د امریکې او نور بارني ځواکونه د افغانستان نه په مکمل توګه نه وي وتلې دغه جنگ به جاری وي.
پاکستان او ایران او ہندوستان او بل او بل سولی پروژه به افغانان چې دین په مخ کې بوزي افغانان بر دې یو قسم مشري کوي. خو اصل کې دا خبره نه ده هغه افغانان تش نو اخلي او فیصله ټول امریکا کې یا بل هیواد کې یا بل یو قوت کې.
خو بیا د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک چې په افغان چارو باندې جوړ نظر لري وایي د افغانستان دننه حالات د مخ کې پشان نه دي. د کمیونیزم او د مذهب په نوم د جنگ هغه تصور پاتې نه دي او کچری بارني قوتونه د افغانستان دننه ګوتې وهل بند کړي نو افغانان خپل منځ کې سولې کولو ته تیار دي. پښتون ملت پال مشرانو او پوهانو د پاکستان لخوا ځینې افغان طالبانو خوشی کېدل د سولې په بهیر کې یو مثبت قدم ګڼل دي او خوشبند دي چې د پاکستان او افغانستان موجوده واکداران به په خپل منځ کې د اعتماد فضا نوره هم مضبوطه کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال اندېښنې لري کچې کچری د دسمبر د 1.3 نیټې پورې د غوی د رجستریشن کارډونو موده او نه غزول شو نو د دوی په کاروبارونو به بد اغیز پریوزي او امنیتي ادارې به دوی زوروي. خو چارواکي وایي که د افغان کډوالو د رجستریشن کارډونو موده ختمه هم شي نو بیا به هم دا کارډونه د قانوني دستاویز په توګه کارول کیږي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورت کې دی.
په پاکستان کې مشته رجسترډ افغان کډوال اندېښنې لري چې کچري د دسمبر 2012 د 1.3 نیټې پورې د هغې د رجسټریشن د ثبوت یا پی او آر کارډونو موده ونه غځول شوه نو د دوی کاروبارونه او ژوند به اغیزمن شي او د امنیتي ادارو لخوا د دوی په زورولو کې به زیاتوالی راشي. په دې لړ کې په پېښور کې یو کاروباري افغان کډوال عبدالولي مشال ریډیو ته وویل:
تشویشونه ډېر دي. په د هر افغان ورور دا تشویش ته ژوند ده چې په پاکستان کښې راجستر شوي اوسېږي، کاروبارونه یې په چې کارتونو نېټې ختمې شي، کاروبارونه یې خرابېږي، بازار ته وتلی نه شي، هغوی پولیسو لخوا نه بار بار تنګول کېږي. نو مونږ چې هیله او خواهش همدا ده چې دلته پاتې شو او کارتونونه مونږ ته تمدید شي، ملل متحد مونږ سره دا کارتونه بیا تمدید کړي که نه.
خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د مطبوعاتو د څانګې مشري دنیا اسلم خان په پاکستان کې د افغان کډوالو د دې اندېښنو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په روان دوه اونو کې به د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوې تګلاره اعلانوي او د پاکستان حکومتي چارواکو یو این ایچ سی آر ته باور ورکړی دی چې کچري د افغان کډوالو د رجستریشن کارډونو موده هم ختم شي نو په پاکستان کې به دوی نه زورول کیږي.
او د پاکستان حکومت په مختلفو موقعو باندې وزیر اعظم او هینا ربانی کار په مختلفو انټرنیشنل فورمز کې هم دا خبره کړې ده چې د پاکستان حکومت به په زور یا زبردستی باندې افغانان د پاکستان نه نه باسي.
او د سرحدي او ریاستي امور وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو په لړ کې د دسمبر په 12 یا 13 وزیر اعظم ته دوی بریفینګ ورکوي.
ان شاء الله
لسم جار لسم تاریخ پورے داغی بریفنگ بم ہوئی اور پرائم منسٹر تب ہم بریفنگ کی اور کیبنیٹ ہم کو آئی تب ہم بریفنگ
پا پاکستان کے میش افغان کڈوال وائی چی پا افغانستان کی لا ہم دا دوی لپارا دا جون سما زمینہ ندا برابر شوی
خپل نظر با نظر توان خپل ځان دلته موږ کاروبار کوو هلته ځای نه لرو آباد ځای نه لرو موږ سره حکومت تعاون نه کوي را سره چې ځای راکړي
خو د پاکستان د سرحدي او ریاستي امورو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل چې هغه 15 ورځې وړاندې د افغان کډوالو په لړ کې د افغانستان دوره کړې وه او په افغانستان کې د کډوالو د آبادکاری لپاره په تسلوي خارګوټو کار روان دی
تلے ہوا چیدا سائٹو نماز رخلو گورما افغان حکومت ہوگا پتی سلسلہ کی دو سائٹو نو کا تل جو کابل سر نیز دے اور ابھی تک پوچھی آباد نم ہوئی بل بامیان صوبہ کیو دا آغا سائٹ دوانا منگو کا تل الحمدللہ پتی دوانو سائٹو نو کی دیر بیاس کار شوئے دے بیا ہم دنور کارم ضرورت دے او دا باقی شپک چلو ایک سائٹو نے چی دی دا ہاگے ہم دن لگیا دی او کوشش کی دی چی ار تک خلق لار چی چی او سہولیات ورطا محیا کی
دا یادوانی ورلا چی دا محال پا پاکستان کی ترشپار اسلکو پوری ریجسٹر افغان کڈوال دیره دی چی زیاد تر پکی دا کمپونو نا بہر اوسی گی او زیاد تر افغان کڈوالو دا دیر مدی راسی پا پاکستان کی خپل خپل کاروبارونا هم قائم کردی دی غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو دا منی او رنا زیر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جینکو تعلیم ته وده ورکولو لپاره پاکستان او یونیسکو په پاریس کې د ملاله کانفرنس په موقع ملاله فند قائم کړ چې مقصد یې هرې جینې ته د تعلیم رسائی ممکن کول دي. د تعلیم د څانګې تجزیه کاران وایي چې د جینکو تعلیم لپاره ډیر ښه ګام پورته کړل شو، خو د دې مقصد د کامیابی لپاره دا پکار دي چې مسلسل عملي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د ملاله فند مقصد د ملګری ملتونو د دې صدې ایجنډې تر لاندې 2015 پورې هر جینې سکول ته لیږلو لپاره اربونه ډالر جمع کول دي. د ملاله فند لپاره د پاکستان صدر آصف علي زرداری پیرس کې د ملاله کانفرنس په موقع د پاکستان له اړخه 1 کروڑ ډالرو اعلان وکړو. د تعلیم شعبې سره تړلي تجزیه کارانو د ملاله فند هرکلی کړی دی او وایي چې د دې فند نه به د جینکو تعلیم ته وده میلاو شي. هم په دې سلسله کې د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر کبلا ایاز وایي چې که په کلیوال کچ د دې فند تر لاندې تعلیم لپاره هڅې وکړي شي، نو د جنکو تعلیم به عام شي.
هیله لرو چې اوس خو زمونږ مشکلات داسې دي چې مونږ په تعلیمي میدان کې خاص کر د جنکو لپاره زمونږ هلې ځلې فلحال د معیشت او د اقتصاد د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. که چېرته عالمي فنډ مونږ ته راشي نو ښکاره خبره ده چې یو ښه څو سکولونه به جوړ شي په دې علاقو کې او د دې فایده به
د دې ترڅنګ د کوهاټ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال وایي چې که د تعلیم په هکله مسلسل عملي کوششونه وکړی شي نو مطلوبه مقصد ترې حاصلولی شي.
نړیوال توګه باندې او په خپل وطن کې هم هر یو کار ډېر تیزی سره ګرم جوشې سره شروع کړو، خو هغه انګلیش کې وایي ویرن اوټ اف سټامینا ویری سون سام اور لنډ شي ډېر زر دی، ځکه چې موږ دا خیال یو چې یاره لکه نن مو چې کوم کار شروع کړی دی سبا میوه په کار. تعلیم داسې یو غد سیکټر دی چې په هغې کې سبا یا بل ورځ میوه نه ملاوېږي. نو که دا کنسسټنټ موږ کوو نو بیا به مطلب چې داسې فنډونه چې کوم قائمېږي هغه به بې ځایه نه ځي. موږ مسله دغه ده چې یو نیجرک ریاکشن موږ وکړو، ملاله انسیډنټ شو هغې وجه نه ملاله فنډ قائم شو.
د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق ادارې پروفیسر ډاکټر ارباب افریدی هیله څرګنده کړه چې د فنډ له وجې به د جنکو تعلیمي شرکې اضافه وشي.
حکومت هم غواړي، بینالاقوامی هم غواړي. امید دا ده چې دا اوس شرح چې کوم د جنکو وایي چې درې دېرش څوک پنځه دېرش ته کنه کم سے کم دا 15% خو رسی کنه. امید دی چې اوبه رسی خو لږ وخت لګي او په دې باندې کم دا بین الاقوام کوم کوششونه کوي. نو دې ته هر کله نه پکار دی. دا الگ مقابلے کې د جنې تعلیم اهمیت ډېر زیات دی، ډېر زیات. یو خاندان تعلیم دی، دغه یو جنې را پاڅېد او په دنیا کې یو رڼا یو ډیوه بلکه. امید دا ده چې جنکو تعلیم عام شي، کړي دې معاشرے کې هم دا حالات نور هم پرسکون شي او معاشرے کې امن راشي.
د ملاله فنډ په مفاهمتي یاداشت ته پاکستان له اړخه د تعلیم او تربیت وفاقي وزیر شیخ وقاص اکرم او د یونیسکو ډایرکټر جنرل دستخط وکړل. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغې ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه د مشال ریډیو د همکارې فرخنده وزیر نور.
په کوټه کې نامعلومه وسوال یو ډاکټر تختولې دا اتلسم ډاکټر دی چې په دغه صبح کې تختول کیږي. د ترکی په انکره ښار کې د پاکستان او افغانستان ولسمشران د سیمې د امنیت او د اقتصاد د خکولو په اړه په یو غونډه کې ګډون کوي. یونیسکو او پاکستان په شریکه د ملالا یوسفزی په نوم د جنکو د اعلی تعلیم لپاره فند قائم کړي. د افغان پارلمان غړي نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د دغه هیواد او د سیمې د امن په اړه خبرې کوي. امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په لغمان ولایت کې د خزو د چارو د یوې مشي ناجیه صدیقی وجنه غندلې او د امنیتی ځواکونو ناکامي خوډلې. د پکتیا امنیتی چارواکي وایي نن شپږ ځانوجن کې حمله کوونکي له حملو مخکې نیولې دي. په مصر کې نن مخالفین او د ولسمشر محمد مرسي پلویان د دغه هیواد د یو لانجمن ریفرندم خلاف او حق کې احتجاج کوي. د شام د حکومت ضد یاغیان وایي په شمالي صوبه حلب کې د یوې ستراتیژیکي پوځي اډې ځینې برخې نیولې دي او د هندي فلمونو د هنرمند د کومار د نویمه سالګری دستورا نن په پیښور پریس کلب کې ولمانځل شو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابلو مقالو مهم ټکي سي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې او قبایلي علاقو کې د امریکای ډرون بریدونه وسره وی خبر نه ده. ادارې مخکې لیکي چې دا هر څه ولې کیږي په دې اړه اعلی چارواکي ډېره حد پورې خبر دي، خو عجیب خبره دا ده چې ترهګرۍ د خاتمې لپاره کم انتظامی، قانوني او آئینی ګامونو ضرورت دی نو هغه نه اوچتېږي. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا تقریبا هر لوی ښار یو نه یو قبایلي علاقې سره حدود لري. کمی پیښې چې کیږي نو داسې ښکاري چې د فاټا انتظامیه او صوبایي انتظامیه ترمنځ خپلمنځي انټیلیجنس رابطې نشته او کوي نو هغه څه کارکردګي نه ښایي. ادارې لیکي چې که یو طرف ته 24 غنټو کې پرله پسې پیښې اولس کې خوف او ناامیدي خپروي نو بل طرف ته حکومت انتظامیه او سکیورټي ادارو په کارکردګي دا سوالیه نشان ودرېږي چې شدت پسند کمې بهادرۍ سره د حکومت رټ چیلنج کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې موږ دا هم کتل پکار دي چې موږ کې څه کمزوریانې دي او څه خامیانې او دا په موږ فرض نه دی چې د ملک دشمنانو لاسونه ماتول لپاره ګامونه اوچت کړو. نو دې لپاره چې کوم د آئینی او قانوني اصلاحاتو ضرورت دی نو هغه عملي کول پکار دی او سیاستدانان دې اړخ ته هم توجه ورکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر رحمان ملک د ملک دننه او بهر د پاسپورټونو په ورکولو کې د ځنډ نوټس اخیستی او هدایات یې کړي دي چې پاسپورټ دفترونه دې په درې شفټونو کې کار وکړي او خلکو ته د پاسپورټونه په وخت ورکړي. ادارې لیکي چې دا وخت یو نه تر یو نیم لکه پورې پاسپورټونه په مختلفو دفترونو کې د ځنډ ښکار دي او د پاسپورټ عملي وینا ده چې پاسپورټ حاصلوونکو په شمېره کې زیاتوالی، د عملي کمی او ځینې تکنیکي ستونزو له وجې نوی پاسپورټونه په وخت نشي جاری کولی. ادارې په اخیره کې لیکي چې هیله لرو چې د داخله چارو وزیر د یقین دهانې وروسته اولس سبا اوس پاسپورټونه په وخت میلاو شي او دا شان د پاسپورټ دفترونو مخې ته به اوږد کتارونه هم ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې سیمه کې د جګړې د ختمولو لپاره ترکی، پاکستان او افغانستان طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر په لټه کې دي او د دې لپاره به د دریو واړو هیوادونو مشران ملاقاتونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیالۍ میدان ګرځېدلې او د ګاونډیانو تر څنګ ځینې نور هیوادونه هم کوشش کوي چې دغلته خپلې ګټې خوندي او اثر و رسوخ برقرار وساتي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو غټ کې تاسو ته دروروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکلي چې د پاکستان، افغانستان او ترکیې ولس مشران دا اونۍ په ترکیه کې د دې لپاره سره کښېني چې د سولې د خبرو لپاره په یو درېمګړي هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په امکاناتو خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د یادو ملکونو ولس مشران به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په انقره کې د افغانستان د سولې بهیر مخ په وړاندې بیولو لپاره ملاقاتونه وکړي. ایکسپریس ټریبیون لیکلی چې کېدای شي طالبان ترکیه کې دفتر پرانستلو لپاره راوبلل شي چې د ورځپاڼې په وینا به پاکستان کې د طالبانو د ځینو بندي مشرانو د خوشي کولو لپاره لار پرانیزي. په دې کې د ملا عمر مرستیال ملا غنی برادر هم شامل دی چې هغه کېدای شي د مذاکراتو میز ته د طالبانو په راوستلو کې مرسته وکړي. ورځپاڼې د یو چارواکي له خولې لیکلي چې پاکستان پر افغانستان زور وړی چې طالبانو سره دې زر تر زره یو جوړ جاړی وکړي تر څو 2014 کال کې د بهرنیو پوځیانو وتلو وروسته د امنیتي چارو انتقال په ښه توګه ترسره شي. ایکسپریس ټریبیون لیکلي په دې اړه د پاکستان د پوځ مشر جنرال کینی هم ویلي چې په کار دا ټولې خواوې طالبانو سره تر راتلونکي کاله پورې په روغه کولو سلا شي او په دې توګه دغه ممکنه ګډوډۍ مخه ونیول شي چې له افغانستان څخه د پوځیانو د وتلو وروسته ښایي رامنځته شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې تیره میاشت داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې سعودي عرب کابل کې د اسلام آباد د فیصل مسجد په شان یو جومات او اسلامي مرکز جوړول غواړي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ترهګرۍ او اقلیتونو او په ځانګړې توګه د شیعهګانو خلاف د تشدد د پیښو سره مخ دی. د دې اونۍ په شروع کې په لاهور کې د سلو احمدیانو قبرونه خراب کړل شو او یو عیسایي کس د پولیسو په قید کې له هغه وروسته مړ شو چې د اسلام د سپکاوي تور پرې لګېدلی و. د ورځپاڼې په وینا د سعودي عرب په تیلو د امریکا تکیه کول سیمه کې د شیعه ایران او سنی سعودي عرب مقابله پیچلې کړې ده. د ورځپاڼې په وینا تر 2014 کال وروسته د یادو هیوادونو سربیره روس، چین او شیعه ایران افغانستان کې د برلاسیتوب لپاره هڅې کوي، نو ځکه خو افغانستان د دې هیوادونو د ګټو په منځ کې ایثار پاتې دی. ګارډین لیکلي چې پاکستان او افغانستان باید مخې ته پرتو دامونو څخه ځان بچ کړي او ځان د سولې، ترقۍ او خودکفالۍ خوا ته پخپله بوزي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا خبری ایجنس اسوسییټډ پریس وای په تیرو خوشا یو نیم کال کې د پاکستان د هوایی ځواکونو 14 الوتکې راغورځېدلې دي. د ایجنس په خبره په دومره لوی شمیر کې د الوتکو راغورځېدنو د دې الوتکو د عمرونو په اړه په داسې حال کې اندېښنې رامنځته کړې دي چې چارواکي د پیسو له نشوالي سره مخامخ دي. لنډیز بل عبدالحی کاکړ واورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس دغه ځانګړی رپورت د پاکستان د هوایی ځواکونو د راغورځېدونکو الوتکو د وجوهاتو او ورسره تړلو اندېښنو په اړه جوړ کړی دی. ایجنس وایي د دوی د ریکارډ مطابق د تیر کال د مۍ له میاشتې راهیسې د پاکستان فضایي 14 الوتکې راغورځېدلې چې پکې نیمایي معراج جنگي تیاری دي. د ایجنس په وینا د دې هیواد په 400 جنگي الوتکو کې 25% معراج الوتکې دي. په دې کې ځینې آن 50 کاله زړې دي. په راغورځېدلو الوتکو کې F-7 جنگي تیاری هم شامل دي چې لچنا اخیستل شوی دي. د اسوسییټډ پریس په وینا د پاکستان فضایي چارواکو له دوی سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. د پاکستان فضایي پخوانی پایلټ سجاد حیدر اجانس ته ویلي د الوتکو راغورځېدنو نه یوازې د تیارو د عمرونو بلکې د دوی د چلولو د قابلیت ساتلو د کارونو په اړه هم پوښتنې راپورته کړې دي. د پاکستان د فضایي پخوانی مشر تنویر محمود اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی په ډېره کمه بیه د الوتکې اخیستي، جوړې کړي او د الوزولو قابلیت کړي، دا ځکه چې دوی د پیسو له کمښت سره مخامخ وو. اجانس زیاتوي لکه چې د پاکستان او امریکې تعلقات خراب شوي، پاکستان د خپلې فضایي د جدید کولو لپاره اوس د چین په لور مخ اړولې دي. پاکستان F-7 الوتکې له چین اخیستې دي او په دې وروستیو کلونو کې د F-C-20 په نوم د پرمختللو الوتکو د رانیولو سودا کړې ده. د پاکستان فضائیه د پخوانی مشر تنویر محمود په وینا د په وخت کې دوی د جی اف 17 د اخیستو کار ځکه پیل کړی چې په دې پو چې نور دوی له زړو میراج تیارو او نورو چینی الوتکو څخه تر ډیره وخت کار نسی اخیستلای.
تاسو د عبدالحی کاکر دا رپورٹ واوریدل. برتانوی رسپان انډیپندنت په خپل مقاله کې لیکي چې په شام کې د بشار الاسد رژیم سره په جګړه کې ښکېلو شامی اغیانو ته په پوزي روزنه او غوی ته د هوایی او سمندري ځواکونو لالاري د مرستې ورکولو په پلان نړیوال ائتلاف کار کوي. د دې مقاله نور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
برتانوی رسپانا انډیپندنت په خپل یو مقاله کې لیکي چې په شام کې د بشار الاسد رژیم سره په جګړه کې ښکېلو شامی اغیانو ته په پوزي روزنه او هغوی ته د هوایی او سمندري ځواکونو د لارې د مرستو ورکولو په پلان نړیوال ائتلاف کار کوي. رسپانا لیکي چې څو اونۍ مخکې د برتانیې د پوز مشر جنرال ډیوډ ریچارډ په لندن کې د هغې خفیه غونډې کوربه و چې پکې د فرانس، ترکی، اردن، قطر او متحده عربي اماراتو پوځي مشران او یو امریکایي پوځي جرنیل هم شامل وو. په دغه غونډه کې د شام په اړه په دې ستراتیژۍ په مفصله توګه غور وشو. د دې نه علاوه د برتانوي حکومت نورو ادارو هم د خپلو اتحادي هیوادونو د بیلابیلو ادارو مشرانو سره په دې موضوع شوي غونډو کې مفصلې خبرې کړې دي. ورسپانې ته د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دفتر وایټ هال یوې سرچینې ویلي دي چې د پوځي کمانډرانو دغه غونډه د وزیر اعظم په غوښتنه جوړه شوې وه. دغې سرچینې زیاته کړه چې ډیوډ کیمرون په دې خبره سنجیده دی چې برتانیې له د شام د دغې خونړۍ جګړې د خاتمې لپاره ډیر څه کول پکار دي چې پکې تر 30,000 پورې خلک ووژل شول او په میلیونونو خلک یې بې کوره کړل. ورسپانه د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې په دې اړه تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې د یخنۍ موسم دی او په شام کې درنه 2.5 میلیون خلک مرستو ته اړتیا لري. په دغو کې 1.5 میلیون هغه خلک دي چې په ملک دننه د جګړې له وجې بې کوره شوي دي. د دې نه علاوه 1,00,000 هغه خلک دي چې د ګاونډي هیوادونو پولو سره بغونډیږي. خو دغه هیوادونه اوس د نورو کډوالو قربتوب نه انکار کوي ځکه چې وار لمخه دغو هیوادونو کې کډوال ځای پر ځای دي. ورسپانه لیکي چې د شامي اپوزیشن ملاتړي غربي هیوادونه اوس په دې باور دي چې په شام کې په سناسه توګه مداخلت کول پکار دي چې په دغه هیواد کې د مستقبل په سیاسي جوړښت نفوذ ولري. په جهادي ډلو کې لکه د بیلګې په توګه القاعده سره لرونکي جبهه النصره ډله ورو ورو پیاوړي کیږي او نفوذ یې هم زیاتیږي ځکه چې دغه هیواد ته د خلیجي هیوادونو لخوا راتلونکو وسلو او پیسو ته دغه ډله لاسرسی لري. د دې له وجې په دغه هیواد کې سیکولر ډلو ته سخت زیان رسیدلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه په خپل یو تازه خبره کړي ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې امنیت ته تیر کال په نسبت ښه شو. طالبان یې کمزوري کړي خو افغانستان کې درغلي او پاکستان کې د ترهګرو خوندي ځایونه لا هم د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ګواښ جوړوي. بشیر ګواښ یې غټ ټکی تاسو ته دروروي.
د امریکا دفاع وزارت لخوا په نوې د خبره شوي ریپورت کې ویل شوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بهتري سره سره پاکستان په خپل خاورا د ترهګرو د پټنځینو په درلودو د افغانستان امنیت کمزور کړي. د پینټاګون په ریپورت کې دا هم راغلی چې افغانستان کې د امریکا 18,000 پوځیانو او د هغوی اتحادي ځواکونو په داسې حال کې د طالبانو د کامیابۍ مخنیولې چې د ولسي وګړو وژنه یې کمه کړې ده. خو په ریپورت کې زیاته شوې چې پاکستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه، افغانستان کې درغلۍ او د افغان حکومت د وړتیا محدودواله په داس یو محل رامخته کیږي چې په 2014 کال کې بهرنی پوځیان له افغانستان څخه په وتو دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون انګریزي ورځپاڼې د دې ریپورت ځینې برخې راخستې چې تر مخه یې افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د رصد د لارې د خلاصولو لپاره د پاکستان د خوښي اخیستو ترڅنګ دوی سره د امریکا اړیکې یو څه ښې شوې. خو بیا هم پاکستان په خپل خاوره افغانستان کې د بریدونو سمبالونکو یاغانو لپاره پټ ځایونه قبول کړي چې له وجې افغانستان، امریکا او اتحادي ځواکونو ته سخت ګواښونه رامخته شوي. د پینټاګون په ریپورت کې راغلی چې که څه هم افغانستان کې د طالب وسلوالو بریدونه د 2011 کال په نسبت 1% زیات شوي، خو په وینا یې اوس د تیر په پرتله د ګڼو سیمو امنیت ښه شوی دی. په ریپورت کې راغلی چې افغان ځواکونه اوس د ډیرو عملیاتو مشري په خپله کوي او په مسلکي لحاظ یې ډیر پرمختګ کړی. پینټاګون ویلي چې د تیر کال په افغان امنیتي ځواکونو شمېره کې 8,400 زیات شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په خپل دی رپورت کې وړاندې لیکي چې د چاودیدونکو موادو په ذریعه کېدونکي چاودنې د پخوا په نسبت 9% کم شوې دي. همداراز د بهرنیو ځواکونو لخوا د ولسي وګړو وژل کېدل 28% کم شوي، خو یاغیانو د عامو خلکو وژل 11% زیات کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کتاب د مینوالو لپاره د کتابونو اتمه نړیواله میله بیګا ماخام د کراچۍ ښار په ایکسپو سینټر کې پای ته ورسیده. په دغه نړیواله میله کې د کتاب په لکونو مینوالو ګډون کړو. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دغه میلې ته ورغلی او تاسو له دا معلومات راغونډ کړی.
دغه میله د پاکستان د کتابونو د خپرندوی ټولنو اتحادیه لخوا جوړه شوې وه. د میلې د جوړونکو وینا و چې د کتابونو په دغه نندارتون کې د امریکا، هند، ایران، سنگاپور، سعودي عرب، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو څخه راغلو خلکو د کتابونو سټالونه لګولي وو. د میلې د جوړونکو د ډلې غړي ماهر اشرف مشال رډیو ته وویل چې د کتابونو په دغه 15 ورځني نندارتون کې په لکونو کتابونه وپلورل شول.
دی وای میله بالکل کامیابه ده، او هغه ځکه چې میله کې د دوه لکو نه زیات د کتاب مینوالو برخه واخیسته او په مختلفو موضوعاتو لیکل شوي د درېو لکو نه زیات کتابونه وپلورل شول.
په میله کې د تاریخ، ژبې، سیاست او مذهب ترڅنګ په ګڼ شمېر نورو موضوعاتو کتابونه د کتاب مینوالو په وړاندې ایښودل شوي وو. د کراچۍ یونیورسټۍ زده کوونکی جاوید خټک چې په دغه میله کې یې یو شمېر کتابونه اخیستي دي وایي:
ما خو 15 کتابونه واخیستل د ډاکټر مبارک علي ول او په 1000 روپۍ کې اخلاص شوم. کتابونه په کې ارزان دي، ډسکاونټ ورکوي که نه؟ په دې کې خو تقریبا هر رنګي کتابونه میلاویږي مختلفو ژبو ول.
د شوکت په نوم میلې ته راغلي د یو تن وینا و چې که څه هم د اردو، سندۍ او انګریزي ژبو په ګډون د ګڼ شمېر د نورو ژبو د کتابونو سټالونه لګېدلي، خو د پښتو د کتابونو یو سټال هم هغه ته په نظر ورنه راغلی.
د پاره راغو چې د اګزیبیشن د کتابو مور سړی د کتابونه به وګورو، مختلف قسم کتابونه، خو موږ کوم شی چې خاص په کسو چې مې غوښتلو د پښتو ادب په حواله یا د پښتو تاریخ په حواله باندې، نو هغه څه خاص اویلیبل دلته نه و. په نورو زبانو کې خو ووایا زمر د پښتو خاص کار د پښتو زبی لیکل کتاب لیکل سوی کتابونه نصره ته پیدا خاص.
د کتابونو د مینوالو وینا ده چې که څه هم ډیر کتابونه اوس هم دوی د انټرنیټ له لارې کتلی شي، خو په کتابي شکل د کتاب د لوستلو اهمیت په خپل ځای ډیر مهم دی، او همدا وجه ده چې په کاغذي بڼه چاپ شوي کتابونه ډیر اهمیت لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. د کبالی سیمه خبر ایجنسی خلک وایي دلته د لټون د عملیاتو په وخت امنیتي ځواکونه د کبالی روایتو خیال نه ساتي او په کورونو باندې نیغ په نیغه چاپی وهي چې دوی یې د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ځایي خلک وایي په دې لړ کې د اول د دوی مشران په اعتماد کې واخیستل شي او د هغې وروسته دې د کورونو تلاشي کولی شي. په دې هکله پام وکړئ د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال دی رپورټ.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د ترهګرۍ ځنې پیښو وروستو د وسلوالو په ضد د لټون د عملیاتو په مهال د اف سي ځواک سرتیري د قبایلي روایاتو خیال نه ساتي او نیغ په نیغه د دوی په کورونو باندې چاپی وهي او بیا پکې بېګناه ولسي وګړي هم ونیسي او جیلونو ته یې واچوي چې اکثر پکې کمومره کسان هم شامل وي. په دې هکله باندې د خیبر سیمې یو تن ټیکه خان اپریدی مشال ریډیو یو ته وای:
په دا کې موږ ته تحصیل کې تحصیلدار سه وي چې تاسو مثال چې بلاسټنګ وشي تاسو منډه ما وغی کنه، نو چې منډه نه وغوم ورته گیری گوم. هغه کسان چې منډه نه ولی هغه هم جیل راغلي، چا چې منډه والی کور نه هغه هم راغلي، چا چې په کور کې ناسو پامن سره هغه هم نه کور نه راوچت شوي. نو اوس موږ سره په هیڅ غم نه نشته چې موږ په کومه داسې یو ذریعه چې موږ په باندې مجبور شو کنه. دا موږ ټوله دا خواهش دی چې موږ عزت موږ چار دیوارې هغه په خیال وساتل شي، کاهیب سي والی که قصاداري کار څوکي موږ د باقی اداره ځي موږ په اعتماد کې موږ شانه خلي وزرا کې موږ سره ناسي ښه په عزت سره او زنانه خپل تلاشي کوي چې څه چا څوک مجرمي هغه حمایت موږ نه کړو.
د دغې ستونزې په اړه باندې د خیبر سیمې یو مشر عبدالرازق شینواری وایي:
کم سے کم او سره په کاری چې فی ملی ور سره زمون خلک به مدد کا ملګرتیا به کا او غوی زنانه به کورو ته زیج دوی سره کوم زنانه راغلی د کورو ته لاشیبم زنانه اخلي او چې دوی ته څوک په کاری ټارګټ یا اوچتای بی ګناه خلک په شک کې خلک نوړي زکه چې دا خلک سره بیا غونډي کورنۍ ډیسټرب شي
د خیبر سیمه یو تن هارون پردای وای چې دای په دې سیمه کې دی وی بمی چودنې ورستو بازار ته روان وو چې اف سی زواکونو ونیو او جیل ته واچولو
و دغه سکار وشو یک دم پورته کړی چې تاسو دغه سی داسې په شک پغه کې نیولی وو او رای دلته راغلو جیل کې نه بشتاره نه هغه ډېر قسم تکلیف ډېر مشکلات وو
په خیبر سیمه کې په کورونو باندې د نیغ په نیغه د چاپو په حق له مچ کله په لواړګي پوځي چاونۍ کې د اف سی یو لوړ پوړي چارواکي نظر واخیسته نو دوی راته خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ په دې سیمه کې د چاپو په مهال یو شمېر داسې وسلوال نیولی دي چې دلته په بمی چاودنو او د ترګری په پیخو کې ککړ وو دوی وویل چې موږ د قبایلی روایتو نه خبر یو خو په ځنی وختونو کې د یو هدف د ترلاسه کولو لپاره په مخصوص ځای باندې چاپی وهو په قبایلی سیمو کې د امنیتی ځواکونو لخوا په کورونو باندې د چاپو او تالاشۍ په حق باندې د قانوني چارو کارپوه عبدالکریم محسود اډوکیټ وای چې په دې سیمه کې د انګریزانو د وخت نه د فرنټیر کرایمز ریګولیشن تر لاندې امنیتی ځواکونه تر هغې پورې تلاشي نشي کولای چې تر څور ته ځایي مشرانو لیکلې اجازه نه وي ورکړې
دا خبره ده چې په اس پی آر کې هیڅ داسې پروویژن نشته چې هغه په کورونو باندې چاپی ووایي البته کمرشل ایریا چې کوم دی هلته دوی ته دا اس پی آر شته پولیټیکلی ته چې هلته دوی چاپا کولی شي او فورسز هم ورتلی شي
دوی زیاته کړه چې د آئین پاکستان مطابق امنیتی ځواکونه به د یوې سیمې د معززو خلکو او د مجسټریټ د پای یو افیسر په وړاندې داسې ډول تلاشی کولای شي
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نن د هندي فلمونو پخوانی اداکار دلیپ کمار نویمه سالګره په پیښور پریس کلب کې ومانځل شوه د دلیپ کمار د پیدایش ځای پیښور و چې اوس یې هم دغه ته پخوانی کور موجود دی په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان چې دغه تقریب ته ورغلی او دا وخت را سره په ټلیفون دی خالد خان تاسو ته هرکلی وایو په پروګرام کې دا راتوې په تقریب کې تاسو څه ولیدل او چا چا پکې ګډون کړیو
ډېره مننه ملیخا بالکل څنګه چې تاسو وایئ لږ شېبه وړاندې دغه تقریب دغه دستورات چې د یوسف خان چې د هندي فلمونو په کې د دلیپ کمار په نوم یادېږي د هغه په اعزاز کې دغه دستوره شوې وه او هم په هغې کې د هغه دغه سالګرۍ کیک هم کټ شو په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او د کلتور وزیر میر اختیار حسین هم ګډون وکړو دغه دستوره د کلچر هیریټیج کونسل له اړخه رابلل شوې وه او بیا دغه دستورې ته د دلیپ کمار هم نیخ په نیغه د تیر لپون په لیکه خبرې کې او بیا د هغه کور والا سیرا بانو هم تیر لپون باندې خبرې کې دلیپ کمار دغه خبرې ډېرې لنډې وې ځکه چې هغه کور والا بیا وویل چې هغه په تیر لپون اوږدې خبرې نشي کولی خو هغه چې کله وویلی شو چې په پېښور کې کوم چې د هغه پلارنۍ ټاټوبی دی په هلته کې په لومړي ځل د هغه سالګره مناویږي په پېښور پریس کلب کې او دا به هم ووایم چې د دې نه پس په نشترحال کې هم دغه شان یو دستوره کېږي نو هغه د پېښور د خلکو شکریا ادا کا او بیا د هغه نه دغه پوښتنه وشوه چې دغسې د پېښور دغه د مینوال به د هغه تپوس لپاره هندوستان ته ورځي نو هغه ورته بالکل اوړي چې هرکلی وایي چې هر کله راشي سیرا بانو د دلیپ کمار میرمن په خپلو خبرو کې وویل چې دلیپ کمار خپل ښار لکه پېښور او دغه خپل کور سره دغه خلکو سره ډېره مینه لري او هغه هر وخت یادوي او د هغې دا اړخه او د خپل ځان دا اړخه هغه د دغه ټولو خلکو مننه وکړه شکریه وکړه بیا میاختیار حسین څنګه چې ما وویل چې هغه هم په دغه دستوره کې ګډون کړو هغه یو کال وړاندې ویلي وو چې د دلیپ کمار کوم کور چې دی د کیسه خانې خداداد محله کې دی نو هغه به د خیبر پښتونخوا کلتوري انسانګه کلتوري محکمه به هغه اخلی د سرکار په تحویل کې باخلی د چا ملکیت چې دی هغه سبا پیسې ورکړي او بیا د اول په دغه دستور کې چې په دغه د کور اغېستو کې دې ته خاندان مخې ته راغلي دي او هغه اشاره تن اوي چې دغه کور اوس د یو نه زیات مالکان دي نو دوی نه غواړي چې دغه شخړه پیدا شي چې دغه باندې عدالت ته خلک لاړ شي او هغه دا وایي چې ډېر زر به دغه کور د محله خدا زاد کې چې د کمار کور دی هغه به د خیبر پښتونخوا کلتوري څانګه په خپل تحویل کې والي او دغه به قیمت ورکوي.
ډېره مننه خالد خان چې تاسو راسره دا تفصیلي معلومات شریک کړل. تاسو مشال ریډیو ته وګه اوس تاسو لپاره یو بل رپورټ لرو چې کل یو پلوه په ودونو او د سفر په وخت په گاډو کې د موسیقي د لوړ غږ نه اوریدونکو ستړي شوي نو بل طرف ته بیا د موسیقي د هنر بازوک اوریدونکو په ژوندې بڼه له موسیقي نه خوند اخلي. د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد هم د موسیقي د غشان یو بندر کې ګډون کړی او یو رپورټ یې برابر کړی دی چې د حمزه بابا په غزل پیلېږي.
محلی سندرغاړي نواب استاد دا او دې تور د سندري تیر شپه په داسې یو بندر کې وویلې چې په یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره په کې له کابل څخه راغلو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. له دغه ډلې څخه یو هم زبیر خاکسارو چې د خپلې شوخې تبې له امله یې د موسیقۍ د بندر خوند او رنګ یو په دوه کړی و. نوموړي له ځوانو سندرغاړو هیله وکړه چې خپلې اصلي پښتو موسیقۍ ته دې وده ورکړي.
تقریبا دوه نیم درې ساعته ورته کېناستلو پخوانۍ یادونه را تازه کړل. نیو تبلا او ربابو او دې کې داستان او لوبي وي بغته وي ټپي وي غزل وي پکې او واقعیا چې دغه د افغانستان اصل موسیقي ځانته خوند او کیف لري. سندرغاړو نه مې هیله ده چې راځي د بازاري سندرې پرې دی بازاري شیرونه پرې دی خپل اصل فرهنګ ته وده ورکو کوم چې خیری زمونږ د خلکو او د وطن پکې.
سندریز شاعر شپي والله بابرزه خو خو چې د نواب استاد په سیر هنري هسته لا ورپاتې دي.
دغه سندرغاړي چې مونږ دی لکه نواب استاد مونږ استاد خلکو په نبض باندې پوي خلک دي همیشه به جنگ نه وي.
ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي د جنگونو له امله اکثرو خلکو روحي صدمه لیدلې. په کار ده چې د ذهن د تازه کولو په خاطر کله نا کله په ژوندۍ بڼه موسیقي واورېدل شي.
د خلکو ذهنونه له روحي پلوه ډېر خوشحالي شوي دي. هر شیبه د غم او درد چغې اورېدوي ډېره هڅه کوي چې ذهن ته یو ډول سکون پیدا کړي. وخت نا وخت د ذهن د آرامتیا لپاره موسیقي اوري. نو طبعا سړی چې کله خوشحالي د رفع کولو لپاره داسې یو کار ته مراجعه کوي چې هغه کار د دې خوشحالي مخه ونیسي. نو دا یو دود ګرځېدلی دی او دغه دود زموږ فرهنګیان اوس هم پاتې.
عبدالله سهار وایي کله چې د اهلی ذوق محفل جوړ وي د موسیقۍ خوند لا پسې ډیریږي.
نو چې په افغانستان باندې تاسو پوهیږئ چې اوس مهال د جنگ توره بلا پر ده. نو په دې خاطر باندې چې ځوانانو لپاره یو تفریح شوی وي په داسې حالاتو کې چې لس پنځه لشل ډیرش کسان وي نو موسیقي خلک ډیره خاوري او بیا هم چې لیکوالان وي شاعران وي نو هغې لپاره ځانګړي موسیقي وي د ذوق موسیقي وي او د ذوق خلک ورته ناسي نو د موسیقۍ نه چې ډیر ښه خوند اخیستل کېږي. نن شپه مونږ نواب صاحب واورېدلو د هغه د موسیقۍ نه مو خوند واخیست.
د اهلي ذوق په وړاندې د سندرغاړي احساس سوي دا پښتنه مې د نواب استاد مخې ته کې خدا هغه راته وویل
کله چې شاعران ادیبان اوریدونکي دا کسان ناستې نو زه خپلم د خپل سندرو نه لذت اخلم خوښېږم خوشحاله کوم ماتم مزرا کوي.
بدر فضا د حمزه ستا په نظر بدر فضا د حمزه ستا په نظر
د موسیقۍ دا بندر تیر شپه د جلال آباد ښار بیسودو پل ته سیرما په یار میلمستون کې جوړ شوی و چې تر نیمې شپې پورې دوام کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د دې خبرونې په اخیری شیبو کې یو واري بیا لنډ خبرونه د فرخند وزیر.
کوټه کې نامعلومه وسوالو یو ډاکټر تختول دی. دا اتلسم ډاکټر دی چې په دغه صوبه کې تختول کیږي. د ترکی په انکره ښار کې د پاکستان او افغانستان ولسمشران د سیمې د امنیت او د اقتصاد د ښه کولو په اړه په یو غونډه کې ګډون کوي. یونسکو او پاکستان په شریکه د ملاله یوسفزی په نوم د جنکو د اعلی تعلیم لپاره فنډ قائم کړي. د افغان پارلمان غړي نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د دغه هیواد او د سیمې د امن په اړه خبرې کوي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن یې شپږ ځان وژون کې حمله کوونکي له حملو وړاندې نیولې دي. په مصر کې نن مخالفین او د ولسمشر مورسی پلویان د دغه هیواد یو لانجمن ریفرنډم خلاف او حق احتجاج کوي. د شام حکومت ضد یاغیان وایي په شمالي صوبه حلب کې د یوې ستراتیژیکي پوځي اډې ځینې برخې نیولې. او د هندي فلمونو د هنرمند دلیپ کمار د نویم سالګري دستوره نن په پېښور پریس کلب کې ولمانځل شوه.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. هله لرو چې د خبرونه به مخخه شوي وي. زه د مشال ریډیو د همکارانو مننه کوم چې د خبرونه په تیارولو کې همدسته کړي وو. زه ملي حمید ساده فرخنده وزیر او تکنیکی همکار فضل افریدی در نه پګډ اجازه غواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شه. د الله پامن.